دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زبوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. خو تر هغه وړاندې به خبرونه ورو چې زموږ همکار پامیر ساحلي تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د اپوزیشن پر سخت انتقاد سربیره د اضافي بودیجې د هغې مسودې دفاع کړې چې پکې د عربونو روپیو د مالیو وړاندیز شوی دی. په کوټه کې په یوه بمي چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي، او امریکایي ولسمشر له خپل روسي سیال څخه د اوکراین پر سر د ترنګلتیا د کمولو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت د خپل هغې اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړې چې پکې د نوي مالیو لګول وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر مسودې زخت انتقاد وکړ او ویل چې که نوي ټیکسونه به پر ولس د بار زیاتېدو لامل شي. خو د مالیې وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل په اضافي بجټ کې پر هغو شیانو د ټیکسونو وړاندیز کړی دی چې مخکې له مالیو مستثنا ول. د ویل په دې توګه به حکومت وکولی شي چې 343 ارب روپۍ وګټي. ترین ویل ولس به یوازې 2 ارب روپۍ اضافي ټیکس ورکوي.
پہلے تو 700 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی، اس
دو سوا ارب روپو خبرمو درے سوا دری سلویختو ارب روپو تا را وستلا، خو پا عام خلکو یوازی دو ارب روپو ٹیکسونا لگی.
د مالی وزیر شوکت ترین زیاته کړه د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور د دوام لپاره اړینه و چې پر گاډو، موبایل ټلیفونونو، کمپیوټر او ځنو نورو شیانو مالیه ولګوي او یا ور باندې ټیکسونه زیات کړي. IMF په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څه باندې 3 کلونو کې د 6 ارب ډالرو پر قرض ورکولو صلاح شو، خو سږ کال ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق 13 میاشتې اسلام آباد له لوري تر ژمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه او ټاکل شوې چې په جنوري کې تر غونډې وروسته د 1 ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. پاکستان له څه د پاسه 3 کلونو راهیسې له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ دی. چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه بمي چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورنیو چارو سلاحکار زیاءالله لانګو ټان ورځپاڼې ته ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماخوستن پر جنا سړک وشوه. د کوټې د پولیسو مشر فدا حسین وایي چاودنه پر داسې مهال شوې چې د جمعیت علمای اسلام نظریاتي ډلې غړي او پلویان د پیښې له ځای سره نږدې له یوې غونډې څخه کورونو ته روان ول. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو چاودنه د ترهګر برید په نوم یاده کړې او پکې پر مرګ ژوبلې خفګان ښودلې. د زیاته کړه چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. په بلوچستان کې یو شمېر بلوڅ، بلتونپال او نورې وسلوالې ډلې فعال دي. د افغانستان پر ځول شوي ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په اګست کې له کابله د ناڅاپي وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې له هیواد پرېښودو پرته ورسره بله لار نه وه پاتې. اشرف غنی پرون له BBC سره په مرکه کې ویل له کابله د وینې بهېدنې او د ښار د ویجاړېدو مخنیوي لپاره ووت. د دعوه وکړه چې د اګست پر 15 د طالبانو 2 مخالفو ډلو پر پلازمینې فشار زیات کړی و، خو په دې اړه یې ثبوت وړاندې نه کړ. طالبان وایي پر هغه ورځ ښار ته د ګډوډۍ مخنیوي لپاره ورننوتل ځکه چې لوړپوړي چارواکي له افغانستانه وتلي ول. ګوښه شوي ولسمشر په مرکه کې پر ځان پورې شوي نور تورونه هم رد کړل او د پخواني ولسمشر حامد کرزي دا دعوه یې ناسمه وبلله چې ګواکې طالبانو ته په سوله ییز ډول د واک سپارلو په اړه موافقه شوې وه. غنی له هېواده د تګ پر مهال د میلیونونو ډالرو د غلا تور هم ناسم وباله. د له طالبانو سره د پخوانی امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت د سولې تړون د جمهوري نظام د سقوط د یو لامل په توګه یاد کړ. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نومبر کې له CBS خبری شبکې سره په مرکه کې د افغان حکومت د سقوط پړه تر ډیره د اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولې وه. بلینکن ویلي ول چې غنی ورته ډاډ ورکړی و چې هیواد به نه پرېږدي، خو دا کار یې وکړ چې له وجې یې د یوه ټولګډونه حکومت جوړېدو موقع ضایع شوه. او امریکایي ولسمشر جو بایدن په داسې حال کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتینه د زیاتې شوې ترنګلتیا د کمولو غوښتنه کړې چې روسیې له اوکراین سره پولې ته نږدې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي او کرملن له ناټو څخه پراخ امنیتي ضمانتونه غواړي. بایدن پرون د ډیپلوماټیکو هڅو د پیاوړتیا په مخه له پوتین سره 50 منټه ټلیفوني خبري وکړي. د امریکایي حکومت یو لوړپوړی چارواکي چې د حساسو ډیپلوماټیکو موضوعاتو په اړه د نوم نه خولو په شرط خبرې کولې خبریالانو ته ویل چې دواړو مشرانو راتلونکي میاشت درو غونډو ته د زمینی برابرولو لپاره جدي او جامع خبرې وکړي. ټاکل شوی چې امریکایي او روسی چارواکي د جنوري پر 9 او 10 په جنیوا کې د ستراتیژیکي ثبات د مکالمې په چوکاټ کې د وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر سر د زیاتیدونکو ترنګلتیا په اړه وغږیږي. تر دې وروسته به د جنوري پر 12 د روسیې او د ناټو شورا غونډه کیږي او په بل ورځ به په وینا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې وغونډه جوړیږي. امریکا د هغه هیواد اروپایي ملګري اوکراین او روسیه د هغه سازمان غړي دي. بایدن په پرونیو ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا وویل چې امریکا او ملګري به یې پر اوکراین د برید په جواب کې پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي او ناټو به په ختیځ او مرکزی اروپا کې خپل حضور لا پراخ کړي، خو مسکو وایي پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. د پاکستان حکومت د اپوزیشن دا دعوا رد کړې چې ګواکې د اضافي بجټ په مسوده کې پر ولس د زیاتو مالیو لګولو وړاندیز شوی دی.
عام آدمی کو پر 2 ارب روپے کے صرف ٹیکس لگ رہے.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د دولتي بینک د ازادیو په اړه پر مسودې سخت تنقید کړي او وایي حکومت هیواد په اقتصادي توګه غلامول غواړي. د کوټي پر جنا سړک په بمی چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 15 جوړل شوي. پر ځول شوي افغان ولسمشر یو ځل بیا د اگست پر نیمایي کې له کابل د وتلو د پریکړې دفاع کړې او وایي دا کار یې د ویني بهېدو مخنیوي لپاره وکړ. د خیبر د بلدیاتو اداره وایي صوبایي حکومت به د بلدیاتي حکومتونو د لګښتونو او پرمختیايي چارو لپاره جلا جلا فنډونه ورکوي.
نان ڈیولپمنٹل فنڈ باندې بدئی د خپل د دفتر خرچه به کوي او په ڈیولپمنٹل فنڈ باندې بدئی د خپل علاقې کې ترقیاتی کارونه وکړي.
په دې خبرونه کې شمیر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. لږو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان حکومت د خپل هغه اضافي بجټ دفاع کړي چې پکې عربونو روپیو د مالیو زیاتولو وړاندیز کړي. دا تر هغه وروسته ده چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن پر اضافي بودیجې سخت تنقید وکړ، خو د مالی چارو وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل په اضافي بجټ کې پر ولس یوازې د 2 ارب روپیو نور ټیکس لګولو وړاندیز کړی دی. اخوا د اقتصادي چارو پوهان او کاروباریان وایي که د بودیجې مسوده منظور سی نو پر ولس به د ګرانۍ بار لا زیات سي. په پاکستان کې مالی کال د جولای له لومړۍ پیلېږي او د جون پر 1.5 پای ته رسیږي، خو حکومت وایي د اضافي بجټ وړاندې کولو مخه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور شرطونو پوره کولو لپاره د مالیو کچ لوړول دي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
تیره ورځ د خزانه وفاقي وزیر د وفاقي کابینې نه د منظورۍ وروسته د فاینانس سپلیمنټري بل 2021 په نوم د ټیکسونو زیاتولو بجټ په قومي اسمبلی کې وړاندې کړو. د حزبي اختلاف ګوندونو په دغه محل په اسمبلی کې د دې په ضد سخت ردعمل وښودلو او د حزبي اختلاف وینا وه چې د دې نوي ټیکسونو سره به په هیواد کې ګرانی نوره هم زیاته شي. خو بیا ماښام په یو خبري غونډه کې د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین په ټیکسونو کې د زیاتوالي دفاع وکړه او هغه وویل چې په عام ولس به د ټیکسونو د زیاتولو ډیر بوج نه پریوزي. د 200 ارب روپو خبره مو 330 ارب روپو ته راوستله. په عام یا غریب ولس د 2 ارب روپو ټیکسونو کې شیان درته هم خایم. په هغه کې لوی شی ذاتی کمپیوټری دي، د ګنډلو مشینان، ماچس، مالګه، سره، مرچکی او د حمل د مخې نیولو دارو او شیان دي. په فارما یا دواسازو کمپنو د 160 ارب روپو ټیکسونو او په مشينري د 112 ارب روپو اضافي ټیکسونه دي پاتې یو ویا ارب روپو کې د شتمنو خلکو د استعمال ډیر ګران شایان مهم درته پګوته کړل خو په عام خلکو یوازې د 2 ارب روپو ټیکسونه لګي
عام ادمي کو پر 2 ارب روپے کې صرف ټیکس لګ رہے
د اقتصادي چارو کارپوهان او صنعتکاران وایي د دې اضافي فاینانس بل سره به په عام خلکو د ګرانۍ بوج زیاتیږي په پیښور کې د صنعتکارانو او تاجرانو د چیمبر پخوانی مشر مقصود انور پرویز په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وایي
دا ټول ټیکسونه چې دي کنه سمدستي چې دي 17% ورسول دا ګوره زور چرته یې زمکه باندې یې کنه هر څه چې ته پاس سواره چې په خر سواره یا په ګاډه کې سوار کو زور خو پزما کا راضی یا ناراضی دا ډیر کلیئر خبره ده چې دا عوام ته چې دی کنه د زور با ملاوي کی انکم امغری اور خرچی چې دی کنه نورم با زیات شي
د اضافي ټیکسونو په مسویده کې په موبایل ټلیفونونو ولس پیسه ته د ټیکسونو رسولو تجویز دی د غوړو او تیلو جوړولو لپاره په درآمد کونکي خام تیلو ټیکس د 15% نه ولس پیسه ته د زیاتولو د دواساس کمپنو په خام موادو او د کر کروندې په موادو او په پېکښوي شودو او پېکښوي چرګانو هم ټیکسونه ولس پیسه ته د رسولو تجویزونه دي په بیلابیل ډول گاړو د وړو په میلیونو او غنی باندې هم اضافي ټیکسونه لګول شوې دي د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د شرطونو سره سم د ټیکسونو زیاتولو او د ټیکسونو په چوکاټ کې د زیاتو خلکو د راوستلو لپاره وفاقي حکومت هڅه کوي بیلابیل قانوني مسوده د جنوري د 12مې نیټې پوري د پارلیمان نه منظوري کړي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس د پاکستان په قومي اسمبلی کې حکومتي او اپوزیشن غړو د دولتي بانک سٹیټ بانک اف پاکستان د خپلواکۍ زیاتولو پر ترمیمي مسودې سخت بحث کړی دی حکومت دریز لري چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور ترلاسه کولو لپاره ترمیم اړین دی خو د اپوزیشن سیاستوالان وایي یوې نړیوالې مالی ادارې ته د دولتي ادارو واک سپارل به پاکستان د نورو محتاج وساتي د اقتصادي چارو پوهان وایي هغه هیوادونه چې له بهره قرض اخلي حکومتونه یې دې ډول اقداماتو ته مجبوریږي بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري
د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار شوکت ترین چکلا د دسمبر په 13مه د سٹیټ بانک اف پاکستان ایکټ د ترمیم لپاره په قومي اسمبلی کې وړاندې کړ نو اپوزیشن غړو سخت احتجاج وکړ او چیغې وهلې تر دې شور وروسته سپیکر اسد قیصر وویل چې دا قانوني مسوده د خزانه او مالی چارو کمیټې ته د بحث لپاره لیږي د اپوزیشن مسلم لیگ نون سیاستوال خواجه آصف پر حکومت نیوکه وکړي چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د پور اخیستو لپاره یې داسې شرطونه منلي چې له وجه به یې په اخره کې پاکستان په یوه کالونی بدل شي
د خدای لپاره د پاکستان پر خلکو رحم وکړي پاکستان مخر سوي تاسو د سٹیټ بینک کنټرول IMF تور کوي پاکستان مور تسلیموي کوم ملک چې په اقتصادي توګه غلام سي له هغه کالونی جوړ سي دا له ځمکني قبضه زیات ظلم دی تاسو موږ په اقتصادي توګه غلاموي
ورته خبرې د جمعیت علماء اسلام فی غړی اسد محمود هم وکړي هغه ویل چې سٹیټ بینک خود مختار کیږي نه بلکې د IMF تر کنټرول لاندې راځي
آپ کی حکومت نے ان 3.5 سالوں
تاسو حکومت په دې درینی مکلونو کې بهرنۍ پالیسی هم تبا کړه او اقتصادي پالیسی هم تبا کړه تاسو به ویل چې موږ به خودکشي وکړو خو IMF ته بلاړ نشو مګر وس په خپل سٹیټ بینک جواری کوي په خپل اقتصاد جواری کوي
خود مختاری خدا پر لگا رہے ہیں
د پاکستانی پارلمان پر ویب سایټ خبر شوی د سٹیټ بینک په قانون کې د بدلون مسوده متن خي چې تر ترمیم وروسته به د سٹیټ بینک مشر یا گورنر د وزیر اعظم او ولس مشر پر ځای د دې بینک د رهبری کمیټې لخوا ټاکل کیږي د خزانه وزارت به د بینک پر پالیسي او کنټرول نه لري او نه به هم حکومت په خپل خوخه قرض تری رایستل شي بلکې د پیسو د ورکړې واک به هم د سٹیټ بینک لمشرتابه سره وي بل مهمه خبره ده چې د احتساب اداره یا نیب او د تحقیقاتو فدرالي اداره FIA به د سٹیټ بینک لمشر مرستیال او د رهبری کمیټې لغړو تحقیقات نشي کولای د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار شوکت ترین وای د دنیا د هر هیواد مرکزی بینک همدومره واګدار وی نو ځکه په دې کې ستونزه نشته. هغه د دسمبر په 13 یوې خبری غونډې ته وویل چې اوس به سټیټ بینک د حکومت له مداخلې پرته پلې پالیسۍ نه جوړ کړی شي. دا وایي کله چې د IMF سره موږ د سټیټ بینک خبره را یاد کړه نو هغوی وویل چې د بینک سره تاسو ښه چلند نه کوئ. دوی دلیل دا راوړ چې کله هم په کوم حکومت بدې ورځې راشي نو بې سوده قرض ترې اخیستل کیږي. دا باید د دوی په وینا ونه کړو. په دې ترمیم سره به داسې نور نه کیږي. سټیټ بینک به د پیسو ارزښت او د بهرني کاروبار لپاره د پیسو نرخ خپل ټاکي. سمه ده چې د رهبرۍ بورډ به آزاد وي خو دا به حکومت لخوا انتخابیږي. دا خبره هم غلطه ده چې هیچا ته به حساب نه ورکوي. په بل کې راغلی چې د سټیټ بینک او پاکستان د رهبرۍ بورډ به د پارلمان اړوند قائمه کمیټو ته حساب ورکوي. د ترین په خبره د سټیټ بینک د خود مختاری لپاره په قانون کې ترمیم ځکه ضروری دی چې که دا ونه کړي نو IMF به ورته یو بلین ډالر قرض ور نه کړي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر زلات خان وایي چې په دې ترمیم سره به IMF د سټیټ بینک او پاکستان په لویو فیصلو کې ډیر واک ترلاسه کړي چې له وجې به دوی له پاکستانه خپل قرض راوستلی شي.
That is my autonomy. The US central bank pa yo mulki hum niste, even bank of England che de ya fed de pa America ke agim dumra che kam de autonomous ne di ba khpal laga da che um da yo zamanat akhistalo da para zaka che IMF da us de da para da ki che chun ki da da gaba ne wi da hukumat mudakhalat ba pa ki ne wi aw direct che mung kam reforms ra wast aw ya la kasanga mung ka کم کنڈیشنلٹیز ایک دنوں آگے کے داوی چے تاسو دا یوٹیلیٹیز بل سیوا کئی پٹرول باندې زیات ٹیکس لگوی.
د ډاکټر زلات خان په خبره د بل هر هیواد په شان په پاکستان کې هم مرکزی بینک د مالی چارو د نظام تر ټولو مهمه برخه ګڼل کیږي. نو ډیره ازادي او د IMF مستقیمه مداخله به پکې د اقتصادي پالیسیو جوړولو یو برخه د پاکستانی حکومت له لاسه وباسي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د بلوچستان چارواکي وایي د کوټي پر جنا سړک په بمی چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. دوی بیګا تر چاودنې وروسته رسنۍ ته وویل پیشه پر داسې مهال شوی چې په ساینس کالج کې د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې د غړو غونډه پای ته ورسېده او ګډونوال یې کورونو ته روان ول. هغه ګوند د پیښې پر ضد نن د کار بندیز اعلان کړی دی. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان اعلی وزیر ویلي چې په برید کې به ککړ کسان هرومرو د قانون منګولو ته سپاري. ایوب ترین نور حال راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې پر جنا سړک باندې د ساینس کالج په لویه دروازه کې تیر شپه چاودنه وسوه چې له امله څلور کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیس په وینا چې چاودنه د جمعرات او د جمعې په منځنۍ شپه هغه وخت د جنا روډ د ساینس کالج په لویه دروازه کې د هغه څخه څه ګړی وروسته وسوه. کله چې په کالج کې د جمعې ته طلبه اسلام نظریاتي ډلې یوه دستوره و پای ته ورسېدل او خلک د هغه ځای څخه د کورو پر لور روان وو. و دستوري ته د جمعې ته طلبه اسلام نظریاتي ډلې مشرانو ویناوې کړې وې. د چاودنې سمدستي وروسته مرستندوی ادارې د پیښې ځای ته رسېدلې او زخمیان د کوټ وسیول هسپتال ته رسولي. د پیش پاړه د اسپیټال ویان و سیمبیک للور پخپور سیوی او بیان کې ویل سیوی دي چې د کوټ د برای پیش په چاودنه کې څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان سیوی دي. په ټپیانو کې د ځینو وزه سامانه ده. د پیش سمدستي وروسته پولیس او سردي عسكر هم د پیش وزای ته رسیدلی او الته غیر چا په رسمه ماسره کړي او د پلټنې کارې پیل کړي. خو تر دم غړي پورې څوک نه دی نیولې او نه هم چا د دې وروستي پیش ځمېداري قبل کړي ده. وروسته د کوټ د پولیس مرستیال مشر سید فدا حسن هم د پیش وزای ته ورالي او آلته د پیش د پلټونو جاج واخستی. پر دې محل د خبريالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د لومړنۍ پلټونو څخه ښکاره شوی ده چې د نڅرګندو کسان لخوا د ساینس کالج د لوی دروازې په څنګ کې د بجلی په یوه کمبه کې یو نیم کیلو چاودېدونکي مواد پټ کړل شوي وو چې له امله دغه پیش رامنځته شوی ده. ځکه چې د چاودنې څخه له مخه پولیسو او بم ډسپوزل سکواډ له لوري د ټولې سیمې نه یوازې کتنه سوې وه، بلکې د جمعیت طلبا اسلام نظریاتي ډلې د دستوري لپاره ټول حفاظتي انتظامات هم ترسره سوي وو. د ډي آی جی پولیس په وینا چې د پلټنې وروسته به دا څرګنده سي چې څه ډول دغه چاودېدونکي مواد تر دغه ځایه پورې رسېدلي چې له امله یې څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. د یادونې وړ ده چې د کوټې جنار روډ د ساینس کالج چاودنه په داسې وخت کې وسوه چې کله ډیری خلکو د نوي کال د مراسمو د جوړولو تیاری نیولی وو، او د حکومت لخوا په کوټ ښار کې د سختو حفاظتي انتظاماتو د پورته کولو ادعا هم سوې وه. پر دې پیښه باندې خپله د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پیزنجو خواشیني ښکاره کړې او د عمل ښکاره ترګري ګڼلې ده. نوموړي په خپل بیان کې ویلي دي چې د بېګنا خلکو په نښه کولو کې تورن کسان به نه یوازې حکومت نیسي، بلکې په سخته سزا به محکوم کړي. دغه ډول د یاد سوي چاودنې په ضد د جمعیت العلماء اسلام نظریاتي ډلې له لورې نن په کوټ ښار کې کار بندیز اعلان سوی دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
د خیبر پښتونخوا د لکی مروت بنو او شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې ګیس او بجلی لوډ شیډینګ یې ورځنۍ چارې ټکنې کړې دي. دوی د لوډ شیډینګ پر ضد په ورستیو کې مظاهری هم کړي او وایي په شپه ورځ کې څلور ساعته هم ګیس او هم بجلی نه پیدا کوي. د درې واړو ضلعو چارواکي وایي د ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي. عمر وزیر نور حال راکوي.
پلکی مروت کې ځای خلک وایي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډینګ څخه تنگ راغلی او دوه ورځې وړاندې ځایی مېرمنې د یاد لوډ شیډینګ په ضد په احتجاج راوتلې وې. دوی وایي چې لکی مروت ښار او خواوشا کې په 24 ساعتونو کې د 13 تر 20 غنټې د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ روان دی. د بجلی او ګیس لوډ شیډینګ ضد بنو کې هم په 13 ورځو کې احتجاجونه وشول. دغه شان شمالي وزیرستان کې هم ایرام شاه ماچس کلی اوسیدونکي چې نږدې وخت کې ستانه شوي پرونی ایرام شاه پریس کلب مخې ته احتجاج کړی وو. دوی وویل چې د 14 میاشتو نه بجلی نشته. په کلی کې د بجلی تارونه او ټرانسفارمرې چې په عملیاتو کې شلېدلې لا هم ورته جوړ شوي نه دي. د لکی مروت اوسیدونکي میرمن شایسته بیبي وایي چې د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ زید میرمنې مجبوره شوې چې په سړکونو راوځي.
د لوډ شیډینګ پر وتلې یو ځاج مدور کړی دا دی. لوډ شیډینګ پر ګیس پر 24 غنټې نه ګیس نه بجلی سره دنه د مشته تنگ چلی یو. موږ دا غواړو چې موږ دا مسله حل کړي. څور ازرې دا مسله ته حل کړي. موږ مسله له هوت پرنده حل سره.
د لکی مروت سماجی کارکون ملک وکړ وای سحر ما شام د ضرورت په وخت ګیس او بجلی نه وي.
د موږ علاقې زنانو یو احتجاج کړی او د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ خلاف ډیر سخت تنگ سل زنانا چې په ناشتې ټیم به ګیس نه وو، د په مشام روټۍ په ټیم به ګیس نه وو، د گرمې روټۍ په ټیم به ګیس نه وو، بجلی به هم نه وي. نو دې چې به موږ ورلولو او موږ سره د علاقې مشران خنانان ایم پیګان بلدیاتي نمائنده تحصیل میر د علاقې ټول معززین او د علاقې عام خلک سټوډنټ ټول راووتل. 6 غنټې بھرپور احتجاج د بجلی او د ګیس موږ علاقې سره ډیر ظلم لګولای دا
کلامو چې په دې اړه د لکی مروت مرستیال کمشنر اقبال حسین نو پختل. نو دوی وویل چې متعلقه محکمو سره لګیا دي چې د ګیس او بجلی ستونزه سمه شي. بنو شمالي وزیرستان کې هم انتظامی چارواکي وایي چې متعلقه محکمو ته ویلي چې د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ دورانیا کما کړي چې خلک وکولی شي چې خپل ضرورتونه پې پوره کولی شي. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ دورانیا زیاته شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیوال اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د افغانستان پر ځول سوی ولسمشر اشرف غنی ویلي د کابل د سکوت پر مهال نو خبر چی چیر روان دی، خو د الوتکې تر پورته کېدو وروسته پوسو چی هیواد پرېږدي. نوموړي پرون له بی بی سی څلور راډیو سره په مرکه کې له هیواده د تګ دفاع وکړه. غنی په مرکه کې پر د لګیدلو یو شمیر تورونو جواب ورکړی او وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت نه شاملول یا د جمهوریت نظام د سکوت یو لامل وو. واشنگتن د نموړي تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د نظام د سکوت لامل د غنی ناسم مدیریت یاد کړی وو. طالبان د اګست پر 15مه له هیواده د ولسمشر غنی تر وتلو وروسته کابل ښار ته داخل سول. تفصیل په دې رپورت کې.
لوګود مهالي چوپتیا ورستا د نظام د سقوط پاړه د پرزول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونی تازه ل بی بی سی سره په یو مرکه کې د هغې ورځې پاړه وویل چې په ماسپخینی د لهواده ووت.
Morning of that day.
دا هغه ورځ په سهار مې د هیت سهن کې هم نراتل چې ماسپخین بل هواد څخه ووسم. موږ ته خبر راکړی و چې د حقانی ډلې شمنه کړې چې کابل ته بنن نه وسی. خو دوه ساعته وروسته دا سينو لما وغوښتل شول چې همکارانو ته مې د ملي امنیت د سلاکار په شمول اجازه ورکړم چې له هواد ووسی. زه منتظر وم څو چې د دفاع وزیر بسم الله خان را تزنګ وه او ویل هر څه رنګ شوې دي. دا هغه وخت و چې وغوښتل مې د دفاع وزارت ته ولاړ شم. 25 دقیقې منتظر وم خو موټر را نقلل.
د غنی په وینا په هغه ورځ د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محیب او د ولسمشر د امنیت د ځانګړي ځواک پی پی ایس قومندان ورغلل او ورته وویل چې پی پی ایس ځواک سقوط کړي او که په کابل کې پر پاتې کېدو ټینګار وکړي دا ټول وژل کیږي. خاغلی غنی وویل چې حمدالله محیب سخت ورخطا شوی او له دوه دقیقو ډیر وخت نو ورکړي. د خاغلی غنی په وینا د هغه وړاندیز دا و چې خوست ته ولاړ شي، خو خاغلی محیب ورته وویل چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوي. خاغلی غنی بی بی سی سره په مرکه کې ویلي هر څه ناڅاپه وشول او کله چې الوتکې ته پورته شو ایله هغه وخت پوه شو چې له افغانستان نه وځي. د محمد اشرف غنی په رسمي فیسبوک پاڼه کې چې بی بی سی سره د هغه د مرکې بشپړ جزئیات خبرې شوی راغلی چې هغه له افغانستان زکه وتل چې د کابل لورانی مخنیوي وکړي. د نوموړي پر فیسبوک پاڼه کې لیکل شوی چې د طالبانو د دوو مختلفو ډلو ترمنځ د جګړې احتمال موجود چې په پایله کې د کابل 15 میلیونی خار خوري کېده. خاغلی غنی په دې مرکه کې هغه تورونه هم رد کړل چې ګوند له افغانستان د وټلو پر مهال یې لزان سره میلیونونه ډالر وړي دي. د غنی په باور په بهرانيانو د هغه پوره باور د نظام د سقوط لامل شو. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې همدارز ویلي د افغان سولې بهیر او د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې افغان حکومت په بشپړ ډول له صحنې ایستل شوی و. تر دې مخکې د پرزول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب هم ویلي وو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې په تړون کې د پخوانی افغان حکومت نه شاملول د دې سبب شول چې د افغانستان جمهوری دولت سقوط شي. خاغلی محیب په هغه مرکه کې منلی و چې ولسمشر غنی د ده په ټینګار له کابل ووت. خاغلی غنی له بی بی سی سره په دې مرکه کې همدارنګ ادعا کړې چې د تیر نظام د ځینو جنرالانو او امنیتي چارواکو سره مخکې له مخکې ژمنې شوي وې چې بهر ته به انتقال شي او د ملي امنیت ډېری کارکوونکي له سقوط وړاندې له افغانستانه وستل شوي وو. هغه وایي د ولسوالیو او ولایتونو د سقوط یو لامل د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت و. خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو بیا د سقوط پړه تر ډیره د ولسمشر اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سی بی ایس خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي و چې اشرف غنی ورته له افغانستان د نه وتلو ډاډ ورکړی او د افغانستان څخه وتلو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو فرصت له منځه یوړو. د اشرف غنی پخوانی لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک ظاهرا د ولسمشر غنی وروستۍ مرکې ته پاک سلمل لیکلی د دښمن لوی خودل او نوستالژیک مرکې د هواري لار نه ده. له کابل تر وتلو وروسته پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې پر خپل شخصي فیسبوک سو لنډي بیانې خبرې کړي او د لومړی ځل دی چې د یوې نړیوالې رسنۍ لاري د کابل د سقوط په اړه خبرې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. پامیر ساحل د خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د خپل هغې اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړې چې پکې د نوې مالیو لګول وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو پر مسودې سخت انتقاد وکړ او ویل چې نوې ټیکسونه به پر ولس د بار زیاتېدو لامل شي. خو د مالیې وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې کې وویل په اضافي بجټ کې پر هغو شیانو د ټیکسونو وړاندیز کړی دی چې مخکې له مالیو مستثنا ول. د زیاته کړه چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور د دوام لپاره دا کار اړین و. IMF په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته د شپږ ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو. خو سږ کال ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول ودرول. چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه بومي چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورنیو چارو سلاکار زیولا لانګو ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماخوستن پر جنا سړک وشوه. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. د افغانستان پر زول شوي ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا په اګست کې له کابل د ناڅاپي وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې له هیواد پریښودو پرته ورسره بل لار نه و پاتې. اشرف غني پرون له BBC سره په مرکه کې ویل له کابل د وینې بهیدنې او د ښار د ویجاړېدو مخنیوي لپاره ووت. طالبانو ویلي دي چې پر هغه ورځ خار ته د ګډوډۍ مخنیوي لپاره ورننه وتل ځکه چې لوړ پوړي چارواکي له افغانستانه وتلي ول. او امریکایي ولسمشر جو بایدن په داسې حال کې د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین د زیاتې شوې ترنګلتیا د کمولو غوښتنه کړې چې روسیې له اوکراین سره پولې ته نږدې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي او کرملن له ناټو څخه پراخ امنیتي ضمانتونه غواړي. بایدن پرون د ډیپلوماټیکو هڅو د پیاوړتیا په موخه له پوتین سره 50 منټه ټلیفون خبرې وکړې.
تاسو مشال رینیو ته ورجیست خبر نمو ل پامیر ساحل اورید. د ایران د اټومي موافقه د بحالی لپاره په ویانا کې رواني خبري د درو ورځو لپاره ځنډول سوی دي. غربي ډیپلوماټانو د خبري عاجلی او تهران مثبتي ارزولې دي. امریکا وای د مذاکراتو د پرمختګ په اړه څویل تر وخت مخکې دي. خو واشنگتن د ایران د توغندي پر تازه ازموینی اندیشنه شوډلې ده. تفصيلي د سلیم محمد صالح په دې ریپورت کې اورو.
د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره د مذاکرو اتم پړاو چې په ویانا کې روان وو پرون مبشین د نوي میلادي کال د پای د رخصتۍ لکبله د دریو ورځو لپاره وځنډول سو. په دغو خبرو کې د ایران ترڅنګ د بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیې او چین ډیپلوماټانو برخه درلوده. د ایران د هیات مشر علي باقری د مذاکرو تر ځنډېدو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مرستیالې اندریکا مورا سره وکتل. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ویانا د مذاکرو په چوکاټ کې غیر رسمي سلا مشورې روانې دي. د ایران هیات دغه مذاکرې مثبتې ارزولې دي. د ویانا په مذاکرو کې د امریکا هیات هم حضور درلود خو په خبرو کې په مستقیم ډول برخه نه درلوده. تهران په دغو خبرو کې د امریکا لخوا د لګول سویو بندیزونو د لری کېدو ترڅنګ یو لړ نوي غوښتنې مطرح کړي دي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت چې د ایران پر اټومي ظرفیتونو اندېښنه لري د سیشن بې پرز ویلی وو هیواد د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د شی موافقې مخالف نه دی. خوشک لري چې د تازه خبرو پر مهال دی داسې کومه موافقه وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مذاکرو د پرمختګ په اړه خبرې به اوس تر وخت مخکې وي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک سو چې ایران د ځینو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د واشنگتن د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران له هغه وروسته لخپل هوغج مونږ چې په اټومي تړون کې کړي وي سرغړونه پایل کړه. تهران په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د څه باندې 50% یورانیم غنی کول یې پایل کړي دي. دا پاټمی تړون کې د 3.8% تر ټاکل سوی حد خورا زیات غنی سوی ایرانیم دی. ویل کیږي له 90% غنی سوی ایرانیم پاټمی وسلو کې کار اخیستل کېدای شي. د ایران د اټمی انرژي د سازمان مشر محمد اسلامی په تهران کې تیر شنبه ویلی وو کا په ویانا کې د مذاکرو تازه پړاو ناکام همسی ایران نه غواړي د خپلو غنی سوی ایرانیم اندازه له 2% واړوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران لخوا په ذاته د نوي توغندي پر توغولو اندېښنه وشو ده او وی ویل دغه توغول د ایران د میزایلو له پروګرام سره مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل دا تحول داسې وخت راځي چې ایران هڅه کوي اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره د ډیپلوماسۍ لار تعقیب کړي. ایران پرون وویل چې د یوه توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې په ذاته وتوغولې. ایران نور توضیحات ندی ورکړي چې دغه وسایل د مځکې مدار ته ورسېدل کنه، خو وی ویل چې دا مدار ته د سټلایټونو د ځای پر ځای کولو د هڅو لپاره یوه ازموینه ده.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاوه د ډک کال په توګه یاد کړی دی. دی سازمان د کال د پای په مناسبت ویلی چې سږ کال سلګونه زره نور افغانان له خپلو کورونو بې ځای سول او 1 میلیون نور له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته ولېږل سول. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې زرګونه افغانان ګاونډیو هیوادونو ته د تګ هڅې کړي دي. د طالبانو حکومت وایي له کورنیو بې ځای سویو سره د مرستې لپاره پلانونه لري. سالی محمد سالی په دې اړه رپورټ لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2021 میلادي کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي په دې کال په سلګونو زره نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1 میلیون زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې له مرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 1.5 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2500 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3.5 میلیون ته ورسېد. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیر میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سخت بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه.
کرای کور ته ژوند کوو او هیڅ کوم امکانات نه لرو. هوا سړه ده، تر اوسه نه زغال اخیستی او نه کوم کمک مور سره ده شوي ده.
د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی وویل
زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابر او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په 2 نیمایي کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسېد. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه سوي دي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
په خبر کې د بلدیتی اداره وایي صوبایي حکومت به یونین او تحصیل کونسلونو ته دوه ډوله پیسې ورکوي چې یو به یې د پرمختیایي او دویم به یې د غیر پرمختیایي کارونو لپاره وي. د هغې ادارې یو مشر کاشف رحمان د ډسمبر پر درسمه مشال راډیو ته وویل حکومت به دا پیسې له کلنۍ پرمختیایي بودیجې ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې.
د خیبر ضلعی لوکل گورنمنٹ یا بلدیات ادارہ وائی چی صوبائی حکومت با یونین کونسلو یعنی ویلج کونسلونو او نیبرہڈ کونسلونو او بیا تحصیل کونسلونو تا د کالنی پرمختیایی پروگرام نا دیرش فیصدی فنڈ ورکوی او ملګرو ملتونو او نړیوال بینک هم ورسره د مرستې کولو اراده ښودلې. د خیبر ضلعی لوکل گورنمنٹ اسسټنٹ ډایریکټر کاشف الرحمان مشال ریڈیو توائی دے کونسلو تبا دو ڈول فنڈ ورکول کی گی.
نون ڈیولپمنٹل فنڈ باندے بدئی دا خپل دا دفتر خرچا با کئی او پا ڈیولپمنٹل فنڈ باندے بدئی دا خپل علاقی کے ترقیاتی کارونا با کئی. دا بجی سالانا فنڈ دا یو ویلیج کونسل دا دے 40 لاکھ نونے سا تر 80 لاکھ پورا کی دیشی ابادی لحاظ سر کی دیشی یو ویلیج کونسل ابادی ڈیرہ زیادہ ہی نو کی دیشی آئی 1 کروڑ تا ہم لاتھ سی. اوز دا ویلیج کونسل جی سکار دے ویلیج کونسل جی چے سنگ تاسو پروینشل اسمبلی گو رہی پروینشل اسمبلی کے جی ایم پی ایس کیے نہیں ٹول سارا کیے نہیں اخبل بجٹ جوڑ کی اخبل ڈی پی جوڑ کی اگر نبت جی اگر پاس کی اگر نبت پاگ میں ایگزیکیوشن کی گی لگا سے سٹرکچر بھائی جی دا ویلیج کونسل بھائی ویلیج کونسل کے 6-7 ممبران بھائی جی کیے نہیں دا با اخبل دے علاقے چکو میں پرایورٹیز دی چکو میں ترقیاتی پرایورٹیز دی پہ یو علاقے کے کدیشی دا اوبڑے رسخت کمی دے با اخبل پروپوزل تیار کی دے با ہوئی چی پا 80 لاکھ روپو کے یا پا 50 لاکھ چسونا فنڈ راگلے دے پاکیز جی دا 10 کیمونا کول غواڑم کی وہ ایڈی لوکل گورنمنٹ تا سبمٹ کی ایڈی لوکل گورنمنٹ باندې دغه استیمیټس به جوړ کی دغه هر څه به جوړ کی دغه بعد به موږ کار ورته ایگزیکیوټ کو. څنګه تاسو ته پوهیږئ چې ویلیج کونسل چې کوم د آبادی د 5,000 نه 15,000 پورې دی نو د 5,000 او د 15,000 چې کوم فند راځي نو به ډیفرنټلی پاکه به فرق کی.
نوموړی وایي چې تحصیل چیرمین به د خپل کونسل نه بجټ منظوروي او کارونه به پرې کوي.
تحصیل کونسل ته چکم فنڈ راضی آ کے بعد تحصیل ناظم چکم تحصیل میئر دے دا اغبا ہم ہیر سی اغبا بجٹ پا خپل پا تحصیل کونسل بانے پاس گئی ابا خپل بجٹ ڈیفینیٹلی دا خپل کونسل نہ بائی پاس کئی کونسل کی سوک ناستی اگر کونسل کے ویلیج کونسل ویلیج کونسل ول چیئرمین نو آٹومیٹیکلی تحصیل لازم بر ڈیفینیٹلی و خپل چکم غادی سور توائی دے ویلیج کونسل چکم چیئرمینان دی اگر تب ہم خپل فنڈ بلازمی ور گئی.
د باڑی تحصیل یو منتخب شوی ویلیج کونسلر زاہد اللہ پردے وائی چ ہلتا دولس محرمائی زیات دی او پکار دا سالانہ فنڈ ورتا زیات کڑل شی
زخو یان چ څومره محرومی دی و سمرا خلق استحصال شکار دی دا فنڈ خوبے داوی ہو چھے دا فنڈ دیر شی چھے زر زر پا لوکل ستا بندے خارج شی چھے خلق دا بلدیاتی انتخاباتو اگا فویدہ ہوئی نی و تی متاثر شی زکا چھے موین زمام شوائے رہے زمام نباد مونگ پا گراؤنڈ سا ونا لی دل نو خلق غیر مطمئن دی مطمئن ندی نو مونگ داوی ہو چھے کا فنڈو نا دو ویلیج کونسلو لا دو چیارمینونو لا دا تحصیل چیارمین لا پا غاٹا ستا فنڈ ورکڑی شی غ پختنه وی غین کوایری وی نو لہذا دغه خلکو لبه پلوند ستا کور په نظر ویر شی او چې کله کور په نظر ویر شی هغه به مطمئن شي.
په خیبر ضلع کې د دسمبر په 19 نیټه یو سل وسل وخت یونین کونسلو یعنی ویلج او نیبر هډ کونسلو کې یو 22 کونسلران منتخب شوی او دریو تحصیل چیرمنانو لپاره هم پکې انتخابات تر سره شوی چې د جمرو تحصیل چیرمن رسمي نتیجه اعلان کړل شوی خو بیا د لنډ کوتلو باړې سرکاري او حتمی نتیجه لا مخې ته نه راغلی او هلته به په ځنی پولینګ سټیشنو باندې بیا انتخابات تر سره کیږي. د خیبر ضلع ریټرننګ آفیسر د دفتر تر مخه په لنډ کوتل کې د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ شاه خالد شینواری زیات ووټونه ترلاسه کړي. په باډه کې تر اوسه د جمعیت علما اسلام مفتی محمد کفیل په لومړي نمبر دی او په جمرود کې هم د تحریک اصلاحات پاکستان امیدوار سید نواب اپریدی تر ټولو زیات ووټونه ترلاسه کړي. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
په جنوبی اسیا کې د ترهګرۍ د پیښو په اړه معلوماتي وپاڼه ساوت ایشیا ټوریزم پورټل وای په 2020 کال کې په پاکستان کې 224 وسلوال بردونه وسول چې پکې لسګونه کسان ته مرګ ژوبله واوښته. په دې کې تر ټولو زیاتې حملې په بلوچستان کې وسوې. د وپاڼې په خبره په حملو کې د ولسي وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د حملو ذمواري بېلابېلو وسلوالو ډلو منلې ده. ګل ایاز په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې په 2020 کال کې یو شمیر امنیتی پیښو کې ګڼ ولسی کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سویلي ایشیا د ترهګرۍ پیښو څارنې ویبپاڼې ساوت ایشیا ټروریزم پورټل له شمیرو سره سم د 2020 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 268 امنیتي پیښې ریکارډ شوې چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د ادارې تر مخه د ترهګرۍ بېلابېلو پیښو کې 6500 کسان وژل شوي دي. په دې کې 211 ولسي وګړي، 215 امنیتي سرتیري او 244 ترهګر وژل شوي دي. په دې کې زیاتره امنیتي پیښې په بلوچستان کې شوي دي. په 2020 کال په پاکستان کې امنیتي پیښو پیل هغه مهال شوې کله چې د جنوري پر 3 نیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کانکنتونکو په ډزو ویشتل. د دې پیښې ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د فروری میاشت په 28 نیټه په قبایلي ضلع شمالي بودستان کې وسلوالو څلور خزینه کارکونکي وژلې وي. د مارچ په 24 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول. په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول. دا چاودنه په داسې مهال شوې وه چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې وو او په همدې هوټل کې اوسېدلو. خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و. د مې په 28 د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوې وه چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند پلویانو لاریون له مرغۍ بازاره تیرېدو. د جون پر 28 د پنجاب په لاهور خار کې په یو چاودنه کې لګتر لګ 3 کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شوي ول. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوې وه او د پولیسو په وینا پیخه د جماعت الدعوة ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوې وه. حافظ محمد سعید د ترهګرۍ تمویل په تور بندي دي. د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د 11 کلونو د بند سزا اورولې وه. په پاکستان کې جماعت الدعوة ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14 د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9 د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او 13 نور کسان ژوبل شول. د پولیسو مشر ویلي وو چې دا یو ریموټ کنټرول برید وو او هدف یې پولیس والا وو. دغه چاودنو ذمہواري له پاکستان خپلواکي غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د اګست په 14 د بلوچستان په لورلای ضلع کې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول. هم د اګست په 14 په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او 8 نور یې ژوبل کړل. د دې پیښې ذمہواري چا نه ومنلې. د اګست پر 14 د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیوي ځواک 3 عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلې وه. د اګست پر 14 د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 ماشومان وژل شوي او 3 نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلي وو چې د برید نخه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانه د اګست پر 14 په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې تر سره شوي برید کې یو چینایي انجینر هم ژوبل شوی وو. د سپتمبر پر 15 د بلوچستان کوټه خار لری سونا خان سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې د اف سی ځواک 3 عسکر وژل شوي ول. د سپتمبر پر 16 د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنې 2 سرحدي عسکر وژلي وو. د اکتوبر پر 28 د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 9 مشکوک غړي وژل شوي وو. د نومبر پر 13 د بلوچستان کوټه په نوی کلی کې بمی چاودنه کې لک تر لک وکسان وژل شوی ول. په همدغه ورځ په باجوړ قبایلی ضلع کې دوه امنیتي سرتیری د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوی وو. د دسمبر پر 8 د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د 15 کسانو مړی او بیا د دسمبر پر 28 په ژوب کې د 4 نورو کسانو مړی موندل شوی ول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب نړیوال سازمانونه یې د خبریالۍ لپاره خطرناک ګڼي. هلته که یو خوا د یو شمیر خبریالانو د وژنې، تښتونې او وهلو ټکولو پیش رامنځته کیږي، نو بلخوا یو شمیر نور بیا له بیلابیلو بندیزونو او ځورونو سره مخامخ شوي دي. دا چې په 2021 کال کې په پاکستان کې له صحافت سره تړلي حالات څنګه وو، احمد شاه اعظمي دې ته کتنه کړې ده.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپلو حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وایي چې د پخوا په پرتله یې ستونزې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې یې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو وتلی خبریال حامد میر وایي چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټولې نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپله په 2020 کال کې له تیرو وو میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندیز ښکار دی. د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما څلور میاشتې بندیز لګول شوی و، خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتې شونې واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خبرونې له کوربتوب څخه لیرې کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوځ د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته د نن ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 6 د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخواني مشر او پر پوځي اسټابلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخ ته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال متی الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 2 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي، خو تر اوسه نه دي نیول سوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبریالانو د جغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمیر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاصه پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه دوه ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولی دی. دغه په رسمي سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ یو له هغه وروسته په اسما شیرازي پسې خوله خلاصه کړي چې کله هغه پر بی بی سي اردو به پاڼي د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسما شیرازي مشال لړیو ته وایي چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګړن ستون سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پا پاکستان کے خبریالانو تک کنزل او ڈزے دوانا کیگی. دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی، پر اوی بریدون شوی، زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر او نکڑی. د دوی پر ضد هر هر با کارول کیږي. که خبریاله یو خزوی نو کنزل ورته کیږي، زورول کیږي او د انټرنیټ لاره غواخل کیږي. زما پر کور 2 ځله برید شوی دی. دا ډول کارونه پخوا هم کېدل، خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبريالان د دوی په وینا لسرو کرښو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ور باندې کیږي. د پاکستان د خبريالانو مرکزی اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبريالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
حکومت خپل چې کوم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي، هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته، دوی د پاره ډېر سم نیوز دی. او کوم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي هغه هم د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختمی. نو سوشل میډیا کا ختم سی نو آزادی اظهار او میډیا آزادی دا ختمی جی. حکومت خپل کارکردگی نشته نو هغه نه برداشت چې سو کریټیسایز کی حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2000 کال پورې 138 خبريالان وژل شوی دی. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون باندې خپل کړی دی. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیه، قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکه کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکو باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادۍ او سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسم ته په وینا کې د هیواد د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نو موري زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. هم دې مراسمو ته د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري. په نړیوال کچ ازمون پاړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزادې نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادې نه دي. کله چې د صحافتي ازادۍ خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو، بلکې له پرمختللې نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللو هیوادونو هم مخکې ده. کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي. خو د بې پلو خبريالانو نړیوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو، امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 138 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
دا مشال ریډیو ده.